صد سهار و بجیس فیدیرو درنو دوستانو السلام علیکم سهار بخیر د ازادي رادیو د نن سهار د پښتو خبری مجله زموږ د نننیو خبرونو پیل دی. د خبرونه ز فرشته جلال زی وړاندې کوم او په موکړې د صد مهم خبرونو سرخطه د بریتانیا سر اعظم دیوید کامرون ویلی دی چې لا افغانستان او پاکستان څخه د القاعده تهدید کم سوې خطر وسه د بریتانیا او نور نړۍ ځواکونو ته په افغانستان کې اړتیا ده. د افغانستان حکومت وایي تر څو چې له افغانستان څخه بهر د تروریزم ځالې لمنځه ولاړې نسي او په دې برخه کې جدي اقدامات ونسي په افغانستان کې د ننه له تروریزم سره مبارزه به بې ګټې وي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ویلی چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو د تطبیق په دوام کې به د هیواد د تکړه شخصیتونو په ګډون د سولې یو عالي شورا جوړه کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په قرغزستان کې د تشدد غندنه کړې او په سیمه کې د کراري او د قانون د حاکمیت ژغ کړی. په دې هیواد کې د قرغزیانو او ازبکانو ترمنځ په وروستیو قومي شخړو کې تر اوسه لږ تر لږه 134 تنه مړه او تر 300 زیات زخمیان سوي دي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف په ویلي چې د قرغزستان وضعیت د زغم وړ نه دی او د سیمه ییز عاجل اقدام ضرورت لري. جمهور رئیس باراک اوباما د مکسیکو خلیج ته روان سو او ټاکل شوی ده چې ډیر ژر د امریکا د متحدو ایالاتو خلکو ته وینا وکړي. په موږ د خبرونو تفصیل ته د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د بریتانیا پارلمان ته افغانستان ته د خپل روسي سفر په ارتباط په خبرو کې وویل چې له افغانستان او پاکستان څخه د القاعده تهدید کم سوی خو تر اوسه د بریتانوي او نورو نړۍ ځواکونو ته په افغانستان کې ضرورت دی. ډیوډ کامرون دغه راز وویل چې په افغانستان کې د پوځي هڅو ترڅنګ باید سیاسي هلې ځلې پراخ سي، ځکه د ده په وینا په افغانستان کې تشدد یوازې له پوځي لارې نسي ختمېدی. د بریتانیا د صدر اعظم دغه وروستیو څرګندونو تفصیل به نوریاس نوري وړاندې کړي.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون وویل چې له افغانستان او پاکستان څخه د القاعده ګواښ کم شوی خو دغه پرمختګ تر اوسه نه دی یقیني شوی او افغانستان پراخې سیاسي پروسې ته اړتیا لري. ډیوډ کامرون چې د بریتانیا پارلمان ته افغانستان ته د وروستي سفر په اړه معلومات ورکول وویل په افغانستان کې د بهرنیو او افغان ځواکونو او د دې هیواد د پولې اخوا د پاکستاني ځواکونو د ګډو هڅو په نتیجه کې ډیر پرمختګ رامنځته شوی دی. هغه وویل نن ماته وویل شول چې له افغانستان او پاکستان څخه د القاعده ګواښ کم شوی دی، خو دا هم راته وویل شول چې که په اوس وخت کې د بریتانیا او د نورې نړۍ ځواکونه هلته حضور ونه لري القاعده به بیرته افغانستان ته راوګرځي او بریتانیا ته به ډیر خطر متوجه شي. ښاغلي کامرون د افغانستان د ملي اردو د پیاوړي کېدو په چارو کې د پرمختګ یادونه وکړه. وویل چې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په شپږو میاشتو کې 10,000 نوي ځوانان د ملي اردو له لیکو سره یوځای شوي چې دا په سلو کې 40 زیاتوالی ښیي. خو کامرون افغان پولیسو ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال ستنلی مکریستل د ستراتیژیک پلان تر پوښښ لاندې د 14 ولایتونو له جملې په شپږو کې پولیس غیر مؤثر دي. د بریتانیا صدر اعظم په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له ښارونو او کلو څخه د وسلوالو طالبانو د لرې کولو لپاره د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د هڅو ترڅنګ دا ډیره مهمه ده چې دا هیواد خپل امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي. هغه وویل د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدل د نړیوالو ځواکونو د ستراتیژۍ لپاره حیاتي اهمیت لري. کامرون همداراز خبرداری ورکړ چې هیواد په روان دوبی کې د ډیرو تلفاتو لپاره تیار وي. هغه 2010 کال د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې لپاره د بریالیتوب مهم کال وباله. د بریتانیا صدر اعظم له افغانستان څخه د بریتانوي ځواکونو د وتلو لپاره دقیقه نیټه چې د پارلمان غړو پرې تاکید کاوه په ګوته نه کړه. ویل چې بریتانوي ځواکونه به له اړتیا پرته یوه ورځ هم په افغانستان کې پاتې نه شي او هر کله چې دا ډاډ حاصل شي نو به بریتانوي ځواکونه له دې هېواده وباسي. کامرون یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ په سر کې ځای لري. خو کامرون دې ته هم اشاره وکړه چې یوازې له پوځي لارې د افغانستان لانجه نشي ختمېدی. د هغه په وینا وسلوال بغاوت معمولا د خبرو له لارې پای ته رسیږي، نه د پوځي کامیابۍ له لارې. او همدې ټکي ته په پام سره دی وایي چې تل په دې ټینګار کړی چې موږ دې ته اړتیا لرو چې د پوځي هڅو ترڅنګ سیاسي پروسه هم مخته یوسو. کامرون وویل که وسلوال طالبان دې ته هڅول کېږي چې خپله وسله پر ځمکه کېږدي دا لومړی ګام دی، خو د اوږدمهاله امن او ثبات لپاره پراخې سیاسي روغې جوړې ته اړتیا ده. د بریتانیا صدر اعظم ول په دې اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي سره چې هڅه کوي سیاسي روغې جوړې له لارې دغه شخړه پای ته ورسوي موافق دی. کامرون تیرونه افغانستان ته په سفر کې له ولسمشر حامد کرزي سره د لیدو ترڅنګ په هلمند کې له ډېرو برتانوي ځواکونو څخه هم کتنه وکړه. کامرون برتانوي ځواکونو سره ژمنه وکړه چې ټول هغه وسایل به ورته تیار کړي چې دوی ورته اړتیا لري. له 2001 کال راهیسې چې برتانیا افغانستان ته سرتیري لیږلي تر اوسه 215 سرتیري وژل شوي دي. په برتانیا کې دننه د افغانستان له پوځي ماموریت څخه په وروستیو کې ملاتړ کم شوی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو
دا پښتو خبری مجله د سهار ترونی مو بجو ادامه پیدا کوي. خبرونه ز فرشته جلالزی تای روشان اوس موږ نور ټولم کاران په ګډه وړاندې کوو. د افغانستان حکومت وایي تر څو چې له افغانستان څخه بهر د تروریزم ځالې له منځه ولاړې نسي او په دې برخه کې جدي اقدامات ونسي په افغانستان کې له دې سره مبارزه به بې ګټې وي. په کابل کې د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند پرون په یوه خبري کنفرانس کې د بریتانیې په بریتانیا کې د هغه رپورت یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې خپور شوی او د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI ترمنځ روابطو ته اشاره کوي. د ویلي دي چې په دغه رپورت باندې یو لړ نور څېړنو ته اړتیا ده. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال خان محمد سند د جمهور رئیس حامد کرزي د ویاند څرګندونې وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر دای ومنله چې تروریستان د هیواد د پولو اخوه پټ ځایونه لري.
فراغاهای تروریستا د خارج از مرزهای
د تروریستانو پټ ځایونه له افغانستان څخه بهر دي. له بده مرغه د سازمانونو سره چې له تروریستانو او د افغانستان له دشمنانو سره اړیکې لري د دوی پر ځای جګړه هغه مهال ګټوره ثابتېږي چې له افغانستان څخه بهر وځپل سي.
د لندن اقتصادي خونځي د دوی په یو تازه خبر شوی راپور کې ویلي دي چې د پاکستان د استخباراتو اداره له وسلوالو طالبانو سره نه یوازې دا چې مرستې کوي بلکې د هغوی د رهبرانو د تصمیم نیولو په غونډو کې ګډون هم کوي. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د وسلوالو طالبانو او تروریستانو ځالې په پاکستان کې دي، خو پاکستان دا اداره د وی او وای چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا او نړۍ ملګری دی. د جمهور رئیس وایان دا هم ویل هڅه رواني دي چې د افغانستان له پولو اخوا د تروریستانو ځالو ته د نړیوال ټولنې پام راوړل شي.
ما امیدوار هستیم چې تلاش های خود را به خاطر اقناع جامعه جهانی مبنی به اینکه
موږ هیله مند یو چې هڅه مو د نړیوال ټولنې د قناعت حاصل کړي چې د تروریزم اصلي پټ ځایونه او د تمویل منابع ته پام لرنه وسی او کدا چې ونسی نو د افغانستان د نن د تروریزم پر ضد مبارزه بریالیتوب ته نسی رسیدلای.
په دې حق افغان دولت او کارپوهان لسو کالو راهیسې وایي چې وسلوال طالبان د پاکستان په خاوره کې دي، هلته تمویل او تجهیزیږي او بیا د افغانستان پر پولو راوړي. خو د پاکستان حکومت وایي چې د دواړو هیوادونو پر پولو یې په لسګونو زره پوځیان پراته او هڅې کوي چې په ګډه پوله کې د تروریستانو د تګ راتګ مخه ونیسي.
و موردل چې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي ویان پرون په خبري کانفرنس کې ویل چې په افغانستان کې د تروریزم سره مبارزه به تر هغو بې ګټې وي چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې له منځه ولاړې نسي. او همداراز مو په بریتانیا کې د یو رپورت د خبرېدو په ارتباط معلومات واوریدل چې وایي د پاکستان د استخباراتو اداره له طالبانو سره مرستې کوي. په دغه رپورت پسې څرګندونې سوي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی سره کتلي دي. جنرال ستنلی مکریستل له جنرال اشفاق کیانی سره په کوم مسلو خبرې کړې دي. دا به وروسته د اسمت سروان په رپورت کې واوري خود یادونه ورده چې جنرال ستنلی مکریستل یو میاشت مخکې هم پاکستان ته سفر کړی وو چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په باب له پاکستاني چارواکو سره سلا مشورې وکړي. د دغو نویو لیدنو کتنو په ارتباط اسمت سروان معلومات وړاندې کوي.
د لندن د یو تحقیقاتي انستیتوت له راپور سره سم چې د طالب قومندانانو افغان او لویدیځو مقاماتو د څرګندونو پر اساس چمتو کړی او د یک شنبه پر سپور شو، د پاکستان استخبارات نه یوازې طالبانو ته پیسې او پوځي روزنه ورکوي بلکې د دې قدرتمن ادارې مشان د طالبانو د قیادي شورا په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان استخباراتي اداره تل طالبانو سره پر ملاتړ تورن شوې، خو په دې راپور کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان ملکی حکومت هم تورن شوی چې له طالبانو سره ملاتړ د هغه رسمي پالیسي ده. جنرال مکریستل بیا بیا پاکستان ته سفر کوي او د دغه هیواد له لوی درسي سره د افغانستان او پاکستان په پولو کې د تروریزم پر ضد د جګړې په باب خبرې کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سفارت د ویبپاڼې له یوه خبر سره سم جنرال مکریستل د هیواد ته وروستی سفر د مې په اوومه نیټه کړی و. د تیره اونۍ په بروکسل کې خبرداری ورکړ چې د کندهار ولایت د بیرته کنټرولولو لپاره پراخ عملیات به تر توقع رو وي، ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه د اکمالاتو له درکه له محدودیت سره مخامخ دي او عام خلک اندېښمن دي. په اسلام آباد کې د پاکستان سفارت وویل مکریستل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د تازه معلوماتو د ترلاسه کولو او له جنرال اشفاق قیاني سره د سلام مشورې لپاره پاکستان ته سفر کړی. پاکستان له طالبانو سره د ملاتړ په باب په لندن کې خپور شوی راپور رد کړ او هغه یې بی اساس وباله. د پاکستان د ولسمشر ویاندی فرحناز اشپانی وویل چې د لندن تحقیقاتي مرکز باید د دې لپاره چې راپور یې یو اړخیز نه وای په پا پاکستان کې هم مرکې کړی وای. آی ایس آی د پاکستان په سیاسي چارو کې تل مهم او کلیدي رول لرلی او د دې هیواد د 3 کلن عمر په نیمایي برخه کې پوز مستقیمه واکمني کړې ده.
ساده سهار و بجې او یو لستقي دي پام کړی ده د سات د څو نورو مهمو خبرونو تفصیل ته. د فرانسې د دفاع وزیر هرمورین پرون په خبري کانفرنس کې وویل چې یو لوړدوه مقام امریکا ته ستوي ترڅو هلته د بي پيلوټ الوتکو د اخیستو په اړه معلومات واخلي. د فرانسې حکومت ویلي چې د الوتکې به په افغانستان کې د دوی د ماموریت لپاره په کار سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري رپورت وایي چې په افغانستان کې د وضعیت د څرنګوالي په خاطر د هیواد ته د ستنېدونکو مهاجرینو شمیره سم په نیمایي کمه سوې ده. د یونیسر د ادارې چارواکو د سیشن په ورځ ویلي چې په 2009 کال کې یوازې 215,000 افغان مهاجرین بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي او دا له 1990 کال راهیسې تر ټولو کمه شمیره مهاجرین دي چې افغانستان ته بیرته ستنېږي. او د افغانستان حکومت وایي تر څو چې له افغانستان څخه بهر مازاد خوړم، جمهور رئیس حامد کرزی په یو غونډه کې ویلي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو د تطبیق په دوام کې به د دغه هیواد د تکړه شخصیتونو په ګډون د سولې عالي شورا جوړه کړي. د جمهور رئیس کرزی مطبوعاتي دفتر په ویلا مې کې ویلي چې د دې مقصد لپاره نن د پرون د سولې د ملي مشورتي جرګې د مشرتابه هیئت او د هغې د 28 کمیټو د رئیسانو په ګډون په جمهوریت ریاست کې یو غونډه بلل شوې. په غونډه کې فیصله وشوه چې د سولې عالی مشورتي شورا د دې دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې او پخلاینې لپاره کار پر مخ بوزي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
په دې خبری مجله کې به ورسته تاسو ته په نړیوال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو لجریانه ورستي معلومات خبره کړو. خو اوس به هم له افغانستان یو بل رپورت لرو. د ازادي رادیو خبريال له کابل رپورت ورکوي چې پرون د ناتو ویاند د افغانستان د ملي اردو د روزنې لایو مرکز ته خالیدنه وکړه ترڅو په افغانستان کې د ملي اردو د ځواکرو د روزنې د پروسې پر څرنګوالي معلومات ترلاسه کړي. مجاهد جواد به په دې ارتباط نور معلومات وړاندې کړي.
د ملي اردو یو شمیر پوزي مشان وایي چې د افغانستان ملي اردو باید د سیمې له هیوادونو سره په یو انډول کې راشي. د غوړندیزونه هغه وخت مطرح شول کله چې د دوشنبې پورز د ناتو ویان په کابل کې د ملي اردو د قومندانانو او د قرارګاو د مشانو د روزلو یو مرکز څخه لیدنه وکړه.
زه ډګروال داود شاو پادر وظیفه مې هم په ستراتیژیک کورس کې د امیر ډیپارټمنټ افغانستان یو با کیفیت با کیمیت اردو د منطقې د توازن پر اساس باید جوړ شي. هم چنان دغه سی پولیس هم دارنګ دغه سی امنیت ملی.
زمونم جنرال خوری ده مدام یم د کرسی استراتیجی او د عملیات خپل اردو باید وکړي. د نتایج مثمر دی مفید دی د افغانستان په ګټه ده. امیدوار یو کی خارجي قوتونه په دې باندې اتکاو کی او ظرفیتونه د اردو پورته کی او په زم کې د مسولیتونه صلاحیتونه اردو ملی افغانستان ته ورک.
د ناتو ویان جنرال بلاتس چې تر دې مخکې په کندوز کې د جرمنی ځواکونو د قومندان په توګه هم پاتې شوی، اسدی رادیو ته وویل چې د ملي اردو د کمیت د لوړوالي تر څنګ د ملي اردو کیفیت هم ډیر ښه شوی دی او د دغو افغان پوځي مشرانو د وړاندیزونو په اړه یې وویل چې دی به دغه وړاندیزونه د ناټو له لوړ رتبه چارواکو سره شریک کړي او له رسنیو سره به یې یادونه وکړي. د وای د ملي اردو په چوکاټ کې د روزنې په برخه کې چې سره واندې له هغې ډیر متاثر یم. دا هم ډیره مهمه ده چې باید ترې یادونه وکړم چې د کمیت تر څنګ د ملي اردو د کیفیت په برخه کې هم ډیره زیاته هڅه کیږي. جنرال مایک کرسل هم ویلي و چې لومړی ستراتیژیک لومړیتوب یې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړول دي چې هغه د شمیر په لوړوالي د هغوی په تجهیزولو او روزنې باندې ترسره کیږي او زه به د دې جنرالانو دغه وړاندیزونه هم لوړو مقاماتو ته ورسوم. دا مهال هڅه کیږي چې د افغانستان د ملي اردو د تیرو شمیر تر راتلونکي تلې یا میزان میاشتې پورې 1,040,000 ته ورسیږي.
په مکرید د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامرون پرون د برېټانیا پارلمان ته وینا وکړه او افغانستان ته خپل روسي سفر په اړه په خبرو کې ویل چې افغانستان او پاکستان څخه د القاعده تهدید کم سوی خو تروسه د بریتانیا او نور نړۍ ځواکونو ته په افغانستان کې اړتیا ده. د فرانسې د دفاع وزیر هرو مورین پرون ویل چې یو لوړ رتبه مقام امریکا ته استوي تر څو هلته د بی پیلوټ الوتکو د اخیستلو په اړه معلومات واخلي. د فرانسې حکومت ویلي د الوتکې په افغانستان کې ضرورت دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري رپورټ څرګندوي چې په افغانستان کې د وضعیت د څرنګوالي په خاطر د هیواد ته ستنیدونکو مهاجرین ډیر کم سوي دي او په 2009 کال کې تر ټولو کم مهاجرین بیرته افغانستان ته تللي. د افغانستان حکومت وایي تر څو چې له افغانستان څخه بهر د تروریزم ځالې له منځه ولاړې نه سي په افغانستان کې د تروریزم په ضد مبارزه به بې ګټې وي. په کابل کې د جمهور رئیس ویاند پرون وویل چې په بریتانیا کې د یو ورستي خبرسوي رپورت په ارتباط چې د پاکستان د استخباراتو اداره له طالبانو سره د اړیکو په لرلو تورنمي باید څرنه وسی. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره به د دې هیواد د تکړه شخصیتونو د ګډون په ګډون د سولې عالی شورا جوړ کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په قرغزستان کې د تشدد غندنه کړې او په سیمه کې د قراري او د قانون د حاکمیت شخ کړي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف پرون وویل چې د قرغزستان وضعیت د زغم وړ نه دی او د سیمه ییز عاجل اقدام په ضرورت ټینګار کوي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د مکسیکو خلیج ته روان دي. اوس هم راځو سیمه ییزو او نړیوالو رپورټونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په قرغزستان کې د تشدد غندنه کړې او په سیمه کې د قراري او د قانون د حاکمیت شخ کړي. په دې هیواد کې د قرغزیانو او ازبکانو ترمنځ په وروستیو قومي شخړو کې تر اوسه د لشت لږ 1,000 د مړي او د 3,300 زیاتو کسانو د زخمي کېدو خبرونه خپاره شوي. رپورټونه څرګندوي چې د اقلیت ازبکانو زرهاو کورنۍ له سیمې تېښتې ته مجبوره شوي دي. د قرغزستان په جنوب کې په تیرو 20 کلونو کې تر ټولو خونړۍ نښتې دي. په سیمه کې د روسیې په مشرۍ د امنیت د تامین و تړون د لانجې ځای ته د هلیکوپټرو او وسایلو د لېږدولو وړاندیز کړی تر څو په دې توګه د قرغزستان موقت حکومت د ناکراریو مخنیوی وکولای سي. د قرغزستان تښتېدلي جمهور رئیس قربانبیک باکیوف د داسې کومکي قواو په استول کېدو ټینګار کړی.
Конечно, правоохранительные органы, силовые структуры Кыргызстана полностью
демократичны. Тевай албатта чи да Кыргызстан полис ау нор амнити дзвакуна па яу мхис даул бе морала сави. Дуй неси кавалай чи да халку амният тамин кри. Явази да бахрану ю куау па мраста да карим каннари. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف پرون ویل چې د قرغزستان وضعیت د زغم وړ نه دی او د سیمه ییز عاجل اقدام په ضرورت ټینګار کړی. روسی خبری اژانسونه د جمهور رئیس میدویدیوف په حواله لیکي چې هلته د روان کړکیچ د حل لپاره باید هر ممکن کوشش وسی. د قرغزستان په جنوبی شهر اوش کې په دې وروستي تشدد کې یو شمېر بهرني محصلین هم راګرځي. په دوی کې لږ 300 تنه پاکستانی محصلان شامل دي چې قرغزستان ته د زده کړو لپاره تللي وو او اوس وایي چې د پاکستان سفارت د دوی د امنیت د خوندي کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. د خیبر پښتونخوا یو محصل محمد فهیم د قرغزستان له اوش شهر څخه له ازادي راډیو سره خبرې کوي.
میڈیکل اسٹوڈنٹ یو تقریبا دل تک 390 کسان دل تک میڈیکل اسٹوڈنٹ دی دا ټول پاکستانیان دی تقریبا دا تش په اوس کی تقریبا 390 اسٹوڈنٹان تش اوس دی ټیم کی دا سبق وی دا دو گنگو پمس کی د کرغز او د ازبکستان د دو په گنگو پمس کی جګړه وشو نو ازبکیانو کرغزیانو وال شو روکړو نو په حاصل باندې تقریبا د شپې 8 کوسو تقریبا 12 بجې او دوی په دغه کې په کسینو کې وران شو او بس بیا روسته ازبکیانو ته پتا ولګی دا یو ارسو د کور وروتل او کرغزیانو وخل شو روکړو خو بیا کرغزیان خو آبادی دلته ډیره زیاته ده د غونډو کلو نه د غونډو سیټي نه غونډ کسانې راجمع کول شروع کړو او دلته کې بیا ازبکیان ډیر زیات حمله کول شروع کړو او چې څوک پہ لیدل مشروط آرډر اوس ازبکیان د دې ځای نه د اوس نه وتښتېدل ازبکستان ته تقریبا 80,000 آبادی چې کومه ده هغه ازبکستان په بارډر باندې دي دلته کې کیمپونه ولې لګولې دي دا اوس هم ډزې وشوې بیا تقریبا اوس هم دا ډز روانې دي تقریبا ابل ورځ هم په کوارټر خوا ته داسې کار وکړو چې دوه کسانو او ازبک کرغز پرې راغله او کوارټر دروازې والا ماته کړه او دا یو نه خپکټ کړه او دا یو د تلکې نه بار وشته مړ کړو
یو پاکستانی طالب علم پکې وفات شوی دی او سپکې زخمیان شوی هم دي
هغه په اوس کې وفات شوی دی ازبک محلې کې اوسېدو دا چې تاسو هم کرغز ګروپ راغی او ازبک محلې کې لیدلې دی نو هغه بسیسته وجلې دی او تاسو ته نه دی کړی چې ته پاکستانی کوسې
او دغلته چې کوم تاسو پاکستانی طالب علمان یې سپدې کې هلکان او جنکې دواړه دي کنه دا صرف هلکان دي
او جی پدې کې هلکان او جنکې دواړه دي او جنکې دلته کې لګې دي تقریبا 20 جنکې دي پکې د افغانستان طالب علم پکې ډېر زیات کم دي تقریبا 4-5 بي
کله چې دا جګړه شروع شو نو تاسو بیا سرنګه د چا په مدد سره د دغه نه اوته او تاسو اوس په کوم ځای کې په دې محفوظ ځای ته تاسو څنګه ورسېدي
به چې مونږ پارلیمنت هاوس ته یو په مونږ باندې تقریبا 3-4 اټه کې شوې دي مونږ پاسټل کې اوسېدو خو دلته ډېر شي کسان داسې دي چې هغه په کوارټرو کې اوسېږي نو مونږ هاستل ته دغه بیان راغی الته کې هغه پاسټل باندې اټه کوکو اوس به پہلا اټه اوس به کړی بس مونږ راغ ځای نه اوته هغه مونږ ته دغه تقریبا د غونډو خیرګ سمنځ کې مونږ د اسټ کسان چې د هاستل والا ریپورٹ کړو او بل ځای ته او شفټ کړو
اوس چې تاسو په کوم ځای کې نو دغه ځای څومره حد پورې محفوظ دي
دا خو تقریبا 80% محفوظ دي ځکه چې دا خو د دې پارلیمنت هاوس ته لارې غونډې بند دي ټینکونه په ځای په ځای ولاړ دي نو دا کوم ځای ته چې مونږ راځو د نور پاکستان اوس تقریبا 70 پاکستانیان لاله او نور پښیم ګاډي دي او هغه راولي دلته کې ځکه چې سکتان په کوارټر کې اوسېدل هغه ته ډېره مسله ده تقریبا د دوه درې ورځو نه هغه وګړي صرف په اوبو کار کوي او اوبو تم دا راغلي دي چې دغه هغه کې زخر اچولې دي نو اوبو خلک د یاره نه نشي سکلې
چې کله دا فسادات شروع شو نو تاسو سره د پاکستان د امبیسي د طرف نه کم کومک وشو کونه شو
نه جی مونږ سره امبیسي سم مدد نو کړې مونږ امبیسي تقریبا کال کو هغه ته مونږ ډیر ځات ایمیل هم کړی هغه چې مونږ په دوه ورځې چټیا غانې نمبر یې غونډه باندې بیا مونږ نت باندې بی بی سی ته مو ایمیل کو جیو ته مو ایمیل کو آج ته مو ایمیل کو دا څنګه چې مونږ سکس کېدل وند مرګرو ایمیل کولې
اوس د امبیسي ټلیفونونه کار کوي
نه جی دا اوس پر خو صدا سي نه دي شوی خو اوس ټیم کې اوس چې کله پاکستان اکشن واغسته نو اوس امبیسي کار شروع کړی
په قرغزستان کې د خیبر پښتونخوا یو محصل محمد فهیم له د سره د امریکا پر ماشام داوود خټک کړی و د قرغزستان د شړل سوي جمهور رئیس قربانبیک باکیوف زوی د نړیوالو پولیسو انټرپول په دستور په بریتانیا کې ونیول سو د قرغزستان د ملي امنیت د شورا رئیس سیمایزو ټلویزیونونو ته ویلي چې ماکسیم باکیوف د پټو عملیاتو په ترڅ کې نیول سوی د مخام زیاته کړې چې ماکسیم باکیوف غوښتل چې په بریتانیا کې سیاسي پناه واخلي او په شخصي الوتکه کې د بریتانیا جنوب ته تللی و د قرغزستان د موقت حکومت یو مسؤول مقام عظیم بیګ نظروف ویلي چې د شړل سوي جمهور رئیس زوی به یا له بریتانیا مسترد سي یا به د عدالت مخې ته ودرول سي د ملګرو ملتو عمومي منشي قرغزستان ته د یو ځانګړي استازي د استولو ژغ هم کړی دی
د 2010 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام
د 2010 کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې د جنوبي افریقا کې ادامه لري وروستي معلومات دا دي چې د ایتالیا او پاراګوای پرون لوب سره وکړه او یو د یو مقابل کې مساوي پایته ورسیده. جاپان کامرون ته یو د صفر مقابل کې ماته ورکړه او هالند دوه د صفر مقابل کې دنمارک ته. نن به هم د مسابقو دوام وي. د کابل په وخت د مازدیګر په څلورو بجو سلواکیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. په شپږ نیم بجې به پرتګال او ساحل آج مسابقه سره وکړي او وروستۍ مسابقه به د کابل په وخت د ماخوستن په یوولس نیمې بجې وي چې برازیل به د شمالي کوریا په وړاندې لوبه کوي. بعد خبرونه کې د افغانستان پر حالاتو د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د خبرو شویو تبصرو جزئیات هم درته وړاندې کوو، خو د یو بل خبر تر تفصیل ورسته. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما پرون د مکسیکو خلیج ته روان سو. په خلیج کې د تیلو او ګاز د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د روانو هلو ځلو څارنه به وکړي. د مکسیکو د خلیج په تل کې د تیلو په څا کې سوری سوی چې له امله یې ګاز او تیل د بهر په اوبو ګډېږي. د مرکزي امریکا د لږته لږه څلورو هیوادونو سواحل د دغو تیلو او ګاز د بهیدو له امله ککړ سوي دي او رپورټونه څرګندوي چې په بهر کې د زرهاو ژوو ژوند له جدي خطر سره مخامخ دی. دا څلورم وار دی چې جمهور رئیس اوباما دې سیمې ته سفر کوي. چارواکي وایي چې جمهور رئیس اوباما به لویزانیا، الاباما، میسیسیپی او فلوریدا ایالتونو ته ولاړ سي. دی به د نن ورځې مخصوصاً واشنگتن ته ستون سي او له سپینې ماڼۍ به د ټول ولس لپاره ټلویزیونی وینا وکړي. په خبر کې ویل شوی چې د جمهور رئیس د وینا اصلي ټکی به هغه ستونزې وي چې د امریکا مخې ته پرتې دي او دا چې د امریکا متحده ایالات په تاریخ کې د داسې وستر طبیعي آفت سره د مبارزې لپاره څه کولای سي. دوه میاشتې وړاندې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو په څا کې د سوري له وجې سلهاو زره بیرله تیل او ګاز د خلیج اوبو ته ورګډ سول.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به ردوان مراد د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د هغو مقالو جزئیات وړاندې کړي چې د افغانستان پر حالاتو کښل سوي دي.
د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام ویلي د قندهار پراخ پوځي عملیات به چې امریکا غواړي له دې لارې په افغانستان کې د جګړې څرنګوالی بدل کړي، دغلته نور خلک هم د طالبانو خواته وهڅوي. دا موضوع د لندن چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې راخستې او وړاندینې کې د طالبانو او القاعده شبکې د څارلو لپاره د ملګرو ملتونو د ډلې مشر ریچارډ بارت فاینانشل ټایمز ته ویلي دا څرګندونه چې ګواکې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې جګړه د برتانیا د امنیت لپاره ضروری ده غیر منطقي دي. په افغانستان کې د لویدیس پر ستراتیژۍ د ښاغلي بارت څرګندونو هغه وضعیت چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون ورسره مخامخ دی لا پسې پیچلې کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د برتانیا په بودیجه کې لکه سره بیا هم دغه هیواد پلان لري چې د افغانستان په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. فاینانشل ټایمز زیاتوي د ښاغلي بارت څرګندونې د هغو اندېښنو تایید دی چې د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو یو شمېر چارواکو ښودلې دي. دا اندېښنه په افغانستان کې له طالبانو سره د هغې پوځي ستراتیژۍ په باب ده چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال ستنلي مکریسټل جوړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دې ستراتیژۍ پیچلتیا تیره اونۍ هغه مهال څرګنده شوه چې جنرال مکریسټل له قندهار د راتلونکو عملیاتو د ځنډوالي اعلان وکړ. ریچارډ بارت ویلي افغان ولسمشر حامد کرزی هم د قندهار د عملیاتو لپاره لیواله نه ښکاري. نوموړي همداشان ویلي د افغانستان لویدیز متحدان د یو داسې تګلارې چې مثبتې نتیجې له ځانه سره ولري له کموالي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغه مقام وایي لویدیز هیوادونه نه پوهېږي چې دا مهال په افغانستان کې څه وکړي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې بیا تر دې عنوان لاندې چې افغانستان د یو انجام پیل یو مطلب خپور کړی او په دوام کې لیکي د برتانیا صدر اعظم به د خپل پارلمان غړو ته وایي چې په افغانستان کې به خپل ماموریت ګړندی کړي څو د دغه هیواد ځواکونه له افغانستان نه زر راوځي. خو د برتانیا د حکومت مسؤلان وایي چې ډیوډ کیمرون غواړي د افغانستان پوځي ماموریت چې له کارګر ګوند څخه ورته په میراث کې پاتې دی په آرامۍ سره پر مخ لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد د پوځ مشر د افغانستان د جګړې د څرنګوالي له امله لا وظیفه لره کړی شوی دی.
ټاکل شوی ده چې له ازادي راډیو ډېر ژر د کندهار په حالاتو د ځانګړو پروګرامونو یوه لړۍ پیل سي، نو اورېدلې مه هېروئ. د خپرونه مو پای ته ورسېده. بله به ملیحا احراری وړاندې کړي.
تشکر فرشته جان و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 است. در این مجله خبری که این ساعت دوام میکند از این تحولات گزارش هایی را میشنوید. تهدیدهای القاعده در افغانستان و پاکستان به قول صدر اعظم برتانیا کاهش یافته است. حامد کرزی میگوید شورای عالی صلح به شرکت شخصیت های نخبه تأسیس می شود. حدود 6000 طفل پارسال به طور قاچاقی وارد اروپا شدند، طفل افغان. حملات طالبان علیه دولت به قول فرمانده جدید نیروهای کانادا در افغانستان سالها ادامه می‌یابد اما اهمیت آن کمتر خواهد شد. در افغانستان معادن ارزش 1 تریلیون دلار شناسایی شده است. شورای امنیت ملل متحد خواهان برقراری دوباره قانون و آرامش در قرقیزستان شد. اوباما امشب خطابه تلویزیونیش به خاطر سرازیری نفت به حساب امریکا به خلیج مکزیکو را ایراد می کند. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی برنامه را دنبال می کنیم. همراه با بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب با ما باشید. دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا میگوید تهدیدهای شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان کاهش یافته است، اما به گفته او تا حالا پیشرفت‌ها یقینی نشده و در حال حاضر افغانستان به توسعه پروسه سیاسی نیاز دارد. دیوید کامرون در سخنرانی دیروزش به پارلمان برتانیا درباره سفر اخیر خود به افغانستان معلومات داد و در عین حال از احتمال کشته شدن عساکر بیشتر برتانوی در افغانستان سخن گفت. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
دیوید کامرون پس از نخستین سفرش به حیث صدر اعظم بریتانیا به افغانستان دیروز در پارلمان آن کشور حضور یافت و گفت که تلاش های مشترک نیروهای افغان بین المللی در افغانستان و نیروهای پاکستانی در آن سوی سرحد پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است. او گفت که امروز برایش گفته شده که تهدیدهای القاعده از افغانستان و پاکستان کاهش یافته است، اما او افزود که برایش این هم گفته شده که اگر نیروهای بریتانیایی و بین المللی در افغانستان حضور نداشته باشند، القاعده باز هم به افغانستان برمیگردد و تهدیدها برای بریتانیا افزایش خواهد یافت. دیوید کامرون همچنان با وکلای آن کشور گفت که نیروهای اردوی ملی افغان تقویت شدند و 17000 تن در جریان 6 ماه شامل اردوی این کشور شدند. با گفته کامرون این افزایش که تا ماه مارچ سال 2010 میلادی صورت گرفته 20% دیگر بر تعداد عساکر اردوی ملی افغان افزوده است. اما با گفته او پلیس ملی افغان در 6 ولایت از جمله 13 ولایت افغانستان در پلان استراتژیک که از سوی جنرال استنلی مک‌کریستال قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور تهیه شده غیر مؤثر ارزیابی شده است. صدر اعظم بریتانیا همچنان در سخنرانی دیروز خود به پارلمان آن کشور هشدار داد که بریتانیا باید برای تلفات بیشتر نظامیان خود در جریان ماه‌های تابستان در افغانستان آماده باشد. او سال 2010 میلادی را سال حیاتی برای پیروزی در برابر گروه طالبان عنوان کرد. زمانی که کامرون در مورد خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان مورد فشار وکلا در پارلمان آن کشور قرار گرفت، او از تعیین جدول زمانی برای خروج از افغانستان خودداری کرد. به گفته صدر اعظم بریتانیا نیروهای آن کشور یک روز هم بیشتر از نیاز در افغانستان باقی نخواهند ماند، اما او افزود هر زمانی که اطمینان برای این اقدام حاصل شد او نیروهای بریتانیایی را از افغانستان بیرون خواهد کرد. دیوید کامرون همچنان ماموریت افغانستان را مهمترین اولویت در پالیسی خارجی بریتانیا عنوان کرد. با باور او بحران افغانستان تنها با اقدام نظامی حل شدن نمیتواند. کامرون گفته است شورش ها همیشه با توافق های سیاسی به پیروزی میرسند، نه با دستاورد های نظامی. اما او میگوید همیشه به این موضوع تاکید کرده است که توسعه پروسه سیاسی به ماموریت نظامی کمک میکند. کامرون با اشاره به مذاکرات صلح در افغانستان گفت که ثبات دراز مدت در این کشور به وسعت پروسه مذاکرات وابسته است. دیوید کامرون هفته گذشته به افغانستان، جایی که در حدود بیش از 9000 عسکر بریتانیایی مستقرند، سفر کرد و با رئیس جمهور کرزی ملاقات داشت. از آغاز سال 2001 میلادی تا حالا بریتانیا 295 عسکرش را در افغانستان از دست داده که این موضوع باعث ایجاد فشارها و همچنان کاهش حمایت از ماموریت افغانستان در داخل آن کشور شده است.
توضیحات صدر اعظم برتانیا پس از سفر اخیرش به افغانستان را شنیدید. یک مقام دیگر برتانوی لایم فاکس، وزیر دفاع برتانیا، هم که در سفر ماه گذشتهش به افغانستان را یک کشور قرون وسطایی خوانده بود، دیروز در مرکز تحقیقاتی سلطنتی در لندن گفت برتانیا در مورد افغانستان بی‌حوصله نخواهد شد و در انتظار پیشرفت‌های چشمگیری تا پایان امسال در این کشور خواهد بود. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی در این مورد.
لایم فاکس وزیر دفاع بریتانیا گفت که نمیگذارند افغانستان بار دیگر به مکان امن برای تروریستان مبدل شود. او که در انستیتیوت تحقیقاتی خدمات متحد سلطنتی انگلستان صحبت میکرد، افزود که بریتانیا انتظار دارد با تسریع روند آموزش قوای افغان تا پایان امسال شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در این کشور باشد. فاکس همچنان با اشاره به پایان یافتن بررسی استراتژی دفاعی این کشور در آخرهای امسال و کسر بودجه این کشور از خواهد تصامیم سخت سیاسی هم هشدار داد. این در حال است که آقای فاکس در سفر ماه گذشتهش به افغانستان با اظهارات در مورد وضعیت فعلی افغانستان و حضور عساکرش جنجال برانگیخت. او گفته بود که میخواهد عساکر بریتانیایی به زودترین فرصت ممکن به کشورشان برگردند و همچنان افغانستان را کشور در همشکسته قرن 13 هم خوانده بود. اظهارات خوشبینانه وزیر دفاع بریتانیا حالا در مورد افغانستان پس از مسافرت اخیر دیوید کامرون صدر این کشور به افغانستان صورت می‌گیرد. کامرون در سفرش به افغانستان اعزام عساکر بیشتر بریتانیایی به افغانستان را رد کرد و گفت که آرزوی پیشرفت‌های بیشتر را در افغانستان دارد تا عساکر بریتانیایی بتوانند به کشورشان برگردند. او در کابل گفت که عساکر بریتانیایی یک لحظه بیشتر از ضرورت در افغانستان باقی نخواهند ماند. بریتانیا در حال حاضر تقریبا 9500 عسکر در افغانستان دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:37 دقیقه. ادامه خبرها و گزارش ها از مجله خبری رادیو آزادی. وزیر دفاع فرانسه هروی مورین دیروز گفت رئیس اداره خرید دفاعیش را به ایالات متحده آمریکا می‌فرستد تا امکانات خریداری طیاره های بدون سرنشین را مورد بررسی قرار دهد. فرانسه در نظر دارد از این طیاره ها در افغانستان استفاده کند. و اما در گزارش دیگر، فرمانده جدید نیروهای کانادایی در افغانستان میگوید حملات مسلحانه علیه دولت در افغانستان شاید تا سالها ادامه پیدا کند، اما به گفته او اگر عملیات نظامی نیروهای ناتو در تابستان امسال با پیروزی به پیش رود، حملات طالبان به شکل در خواهد آمد که دیگر از اهمیت چندان برخوردار نخواهد بود. و همچنان گفته است با داخل شدن نیروهای بیشتر آمریکایی به قندهار، فعالیت نیروهای کانادا در ولسوالی‌های پنجمایی و دند کمتر خواهد شد. جزئیات را در گزارشی از عنایت شریف از تورنتوی کانادا می شنوید.
بریگ جنرال جان وینز در نخستین مصاحبهش با خبرنگاران کانادایی پس از آن که هفته گذشته برای بار دوم به حیث قماندان نیروهای کانادایی در افغانستان شروع به کار کرد، در مورد آینده وضع نظامی کشور نظر دگرگونه ابراز کرده است. در دوره نخست کارش تا 6 ماه پیش، این جنرال کانادایی پافشاری داشت که نیروهای ناتو کمر حملات مسلحانه را در افغانستان خواهد شکست. اما اکنون او میگوید که نباید شکست قاطع و یکبارگی طالبان را توقع داشت. حملات طالبان با گذشت زمان فروکش خواهد کرد. حملات مسلحانه به این شکل به ندرت می شکلند. در عوض به آهستگی ذوب و حل می شوند. قماندان نیروهای کانادا می گوید در کشورهای دیگر نیز مقاومت هایی به این شکل بودند که پراگنده شده و تأثیر خود را از دست دادند و حکومت ها در چنین حالی توانستند خدمات دولتی را به مردم خود ارائه کرده و اعتماد آنان را به دست دارند. پس از آن که قماندان قبلی نیروهای کانادایی در قندهار به اتهام داشتن روابط با یکی از عساکر کانادایی زن دو هفته پیش ناگهانی برکنار و به کانادا فراخوانده شد، جنرال وینز دوباره به این پست گماشته شده است. اما به هر حال تا دو ماه دیگر با رسیدن قوای بیشتر آمریکایی در قندهار، به جای او یک جنرال آمریکایی فرماندهی نیروهای ناتو را در قندهار به عهده خواهد گرفت. قماندان نیروهای کانادا میگوید وقتی دسته های دیگر عساکر امریکایی هم طبق پلان وارد قندهار شوند، کانادایی ها مسئولیت شهر قندهار و ولسوالی های جرنه و ارغنداب را به امریکایان واگذار خواهند شد و آنها به ساحات روستایی که در نزدیکی شهر است در مناطق دند و پنجوایی متمرکز خواهند شد. جنرال کانادایی این تصمیم حکومت خود را تکرار کرد که نیروهای 2800 نفری کانادایی تا پایان سال آینده میلادی از افغانستان خارج خواهند شد.
فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان یک روز پس از گزارشی که اداره استخبارات پاکستان طالبان را تمویل و تجهیز می کند، گفتگوهای را با لیدر سیزی اردوی پاکستان انجام داد. جزئیات این دیدارها و اوضاع منطقه را در گزارشی از قادر حبیب می شنوید.
جنرال سنلی مک‌کریستال، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، در راستای مبارزه علیه گروه‌های تندرو مسلح در دو طرف سرحد، گفتگوهای منظمی را با جنرال اشفاق قیانی، لویدریسیز اردوی پاکستان انجام داده است. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد در اعلامیه گفته است که پیش از این مک‌کریستال در هفتم ماه می گذشته از پاکستان دیدار کرده بود. جنرال مک‌کریستال هفته گذشته در بروکسل در جلسه وزرای دفاع ناتو خبر داد که عملیات برای کنترل کامل قندهار چیزی که توقع می‌رفت کنتر خواهد بود، زیرا که نیروهای افغان با کمبود اکمالات روبرو هستند و در میان مردم محل نگرانی‌های به میان آمده بود. در اعلامیه سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد آمده است که مک‌کریستال برای ارائه معلومات تازه در مورد عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان و مشوره با کیانی به پاکستان سفر کرده است. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان همچنین به گروهی از اعضای پارلمان پاکستان در ارتباط به عملیات و استراتژی نیروهای تحت فرمانش توضیحات داده است. این دیدار مک‌کریستال در حالی صورت می‌گیرد که پوانتون اقتصاد لندن در یک مطالعه ISI اداره استخبارات پاکستان را به تمویل، آموزش و پناه دادن به طالبان در افغانستان متهم کرده و می‌گوید که حمایت این اداره استخباراتی از گروه طالبان بالاتر از آنچه که تصور می‌شد بوده است. جنرال اطهر عباس، سخنگوی اردوی پاکستان، این ادعا را رد کرده، می‌گوید این قسمت از تلاش‌ها علیه اداره استخبارات نظامی پاکستان می‌باشد. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در عکس العمل به این گزارش گفته است که در این رابطه به بررسی‌های بیشتر نیاز است، اما وی گفته باید ریشه‌های تروریسم در پاکستان از بین برده شود، در غیر آن تلاش‌ها در این مبارزه به نتیجه دلخواه دست نخواهد یافت. ISI اداره استخبارات پاکستان در سیاست این کشور که در نصف تاریخ 63 ساله آن نظامیان حاکم بودند نقش عمده ای را بازی کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که کمتر از 40 روز دیگر به برگزاری کنفرانس بین المللی کابل باقی مانده است، مقامات امنیتی افغانستان از تلاش‌های مخالفان برای برهم زدن این کنفرانس خبر می‌دهند. جنرال قدیم شاه صمیم، فرمانده مرکز هماهنگی کابل، دیروز در نشست خبری از تهدیدها در برابر کنفرانس کابل سخن گفت و اما گفت با مخالفین اجازه نخواهند داد تا این کنفرانس را برهم زنند. احمد جعفر احمدی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد که با صدای قمندان مرکز هماهنگی کابل آغاز می شود.
دقیقاً دشمن تلاش داره که یک سلسله تهدیدات متوجه کنفرانس بسازه، دشمن و تروریست ها و القاعده. طبیعی است که طرز عمل، طرز فعالیتشان راکت پراگنی است و عملیات انتحاری است و سابوتاژ جرگه و گپاست که ما امیدوار هستیم که به گپا موفق نشوند. ما تمام تدابیر امنیتی را که در رابطه بود روی دست گرفتیم. ان شاء الله ما امیدوار هستیم که بخشای امنیتی ما به خاطر جلوگیری قبل از وقوع و بخشای امنیتی ما در بخش فیزیکی از اون تدابیر خوب داشته باشند.
نشست کابل دنباله کنفرانس لندن است و به هدف جلب کمک‌های تازه بین المللی با افغانستان به تاریخ 29 سرطان سال جاری در کابل برگزار می‌شود. مقامات افغان در حال از تلاش‌ها جهت اتخاذ تدابیر لازم امنیتی برای تأمین امنیت کنفرانس کابل خبر می‌دهند که تعدادی از آگاهان تدابیر امنیتی اتخاذ شده به خاطر جرگه ملی مشورتی صلح را ناکافی می‌خوانند. در این حال شماری از کارشناسان بخش امنیتی افغانستان میگویند مخالفین در صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان نفوذ دارند و به گفته آنان این مسئله سبب می شود تا تلاش ها به خاطر تامین امنیت کنفرانس بین المللی کابل با دشواری های همراه باشد. اما چه باید کرد تا حادثه نظیر روز برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در مراسم کنفرانس کابل تکرار نشود؟ جنرال عبدالواحد طاقت یکی از کارشناسان افغان در پاسخ چنین گفته است:
هرگاه ما بخواهیم که امنیت کنفرانس را بگیریم، اولتر از این در طی ده روز تمام منصوبین و اراکینی که معذب میشه به تامین امنیت کنفرانس باید اول ابی کسا را کلگی تشخیص شوه، دقیق از فیلتر تیر شوه و اینا ما مطمئن شویم که اینا به دشمن هیچ نوع هیچ گونه روابط نداره، ولی وطن خود دوست را وقتی که ایده مطمئن شدیم بعد از او قرارگاه های مشترک بیر شوه.
با سرخط خبرها از رادیو آزادی توجه کنید. تهدیدهای القاعده در افغانستان و پاکستان با قول صدر اعظم برتانیه کاهش یافته است. حامد کرزی میگوید شورای عالی صلح به شرکت شخصیت‌های نخبه تأسیس می‌شود. حدود 6000 طفل افغان پارسال به طور قاچاقی وارد اروپا شدند. در افغانستان معادن ارزش 1 تریلیون دلار شناسایی شده است. شورای امنیت ملل متحد خواهان برقراری دوباره قانون و آرامش در قرقیزستان شد. و اوباما امشب خطابه تلویزیونیش به خاطر سرازیری نفت به حساب امریکا و خلیج مکزیکو را ابراز می کند. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. در ادامه تطبیق فیصله های جرگه مشورتی سال، رئیس جمهوری افغانستان در اجلاس روز دوشنبه در کابل گفت شورای عالی سال را به شرکت شخصیت های نخبه افغانستان تأسیس خواهد کرد. به گفته دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، اجلاس دیروز با شرکت هیئت رهبری جرگه مشورتی صلح و رؤسای کمیته های 28 گانه این جرگه در قصر ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. در این اجلاس فیصله شد تا شورای عالی صلح به منظور پیشبرد مصالحه با مخالفان ایجاد شود و به کار آغاز کند. اعضای جرگه مشورتی صلح در ماده 11 قطعنامه خود خواستار ایجاد شورای عالی صلح شدند تا فیصله های این جرگه به صورت درست پیگیری شود. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید نظریات شرکت کننده های این نشست در مورد تأسیس شورای صلح جمع‌آوری شده و قرار است این شورا به زودی ایجاد شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 7:47 است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. در افغانستان به ارزش صدها میلیارد دلار معادن شناسایی شده است. یک تیم مشترک جیولوژیستان و مقامات پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در تحقیق تازه ای دریافتند که این معادن در برخی از نقاط افغانستان دست نخورده و پنهان باقی مانده است. معادن شامل مواد هستند که در صنعت معاصر از ارزش زیاد برخوردار است. روزنامه ما نیویورک تایمز می نویسد که در این مورد با حامد کرزی هم معلومات داده شده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
ژئولوژیستان آمریکا در افغانستان از کشف ذخایر طبیعی با ارزش بیشتر از 1 تریلیون دلار خبر می‌دهند. به گفته کارشناسان امور جیولوژی، این ذخایر طبیعی که شامل آهن، مس، طلا، نیوبیوم، کوبالت و لیتیم می‌باشد، مقدار آن به حد زیاد است که افغانستان جنگ زده را می‌تواند به کشور صادرکننده ذخایر طبیعی مبدل کند. ذخایر طبیعی افغانستان برای صنعت پیشرفته در جهان بسیار مهم می‌باشند و به باور مقامات آمریکایی این امر موجب آن خواهد شد تا افغانستان به یکی از مراکز مهم استخراج معادن در جهان مبدل شود. مقامات بلندپایه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که ذخایر لیتیم در این کشور به اندازه‌ای می باشد که با استخراج آن افغانستان مانند عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است به بزرگترین صادرکننده لیتیم مبدل خواهد شد. لیتیم آن ماده ای است که در چارج کردن بطری های موبایل، کامپیوترهای لپتاپ، موتورهای برقی و سایر وسایل الکترونیکی از آن استفاده می شود. این سرمایه بزرگ معادن توسط یک تیم کوچک از مقامات وزارت دفاع و ژئولوژیستان آمریکایی کشف شده که در این مورد به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز معلومات دادند. جنرال دیوید پتریوس، کماندان قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکایی، به نیویورک تایمز گفته است که افغانستان معادن قابل توجهی دارد، اما در این مورد پرسش‌های وجود دارد، اما به گفته وی به هر صورت این منابع قابل توجه‌اند. روزنامه به نقل از جلیل جومیرانی، مشاور وزارت معادن افغانستان، نوشته است که این معادن به ستون فقرات اقتصاد این کشور مبدل خواهند شد. در تحقیق مشترک وزارت دفاع و ژئولوژیستان آمریکایی گفته شده که بزرگترین ذخایر مس و آهن در حال حاضر در افغانستان کشف شده و احتمالاً موجود است که افغانستان به بزرگترین صادرکننده مس و آهن مبدل شود. همچنین تحقیقات نشان می‌دهند مناطق جنوب افغانستان معادن بزرگ نیوبیم و طلا را در خود جا داده است. در ماه روان این تیم سروی را در نمکزارهای در غرب افغانستان انجام داده و باور بر این است که بزرگترین ذخایر لیتیم در این مناطق نهفته است. مقامات پنتاگون گفتند تحلیل‌های اولیه نشان می‌دهد که در یک محل در ولایت غزنی ذخایر لیتیم به پیمانه ذخایر لیتیم در بولویا است. البته بولویا دارای بزرگترین ذخایر این ماده کمیاب در جهان است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
7:50 خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان ملل متحد می گوید حدود 6000 طفل افغان پارسال از طریق راه‌های قاچاقی وارد اروپا شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارشی که دیروز نشر شد گفته است اطفال افغانستان بیشتر از پیش در نتیجه بدتر شدن وضعیت زندگی از وطن خود فرار می کنند. این اداره می گوید اطفال از طرف والدینشان مجبور می شوند تا برای کسب پول همراه با قاچاقبران خود را به قصد اروپا ترک کنند و این پول را دوباره به خانواده هایشان به افغانستان بفرستند. به نقل از این گزارش تقریبا نیم افراد زیر سن که طی سال گذشته در اروپا تقاضای پناهندگی کردند جوانان و نوجوانان افغان بودند. در خبر دیگر شمار مهاجران داوطلب بازگشت به افغانستان سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود در دو دهه گذشته رسید. این موضوع را اداره پناهندگان ملل متحد دیروز ابراز کرد. کمیشنری ملل متحد برای پناهندگان گزارش می‌دهد که سال گذشته حدود 250,000 پناهنده به افغانستان بازگشتند، در حالی که به اساس ارقام موجود در سال‌های قبل از آن هر سال رقم بازگشت کنندگان حدود 1,000,000 نفر بوده است. رئیس اداره کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان انگیزه کاهش در بازگشت مهاجران در کشورهای افغانستان، عراق، سومالیا و جمهوری دموکراتیک کنگو را عدم وجود نشانه‌های برای پایان رفتن درگیری‌ها در این کشورها خوانده است. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 7:51:30 رویدادهای منطقه را دوام می‌دهیم. تندروان خانه یک روحانی مذهبی ایران را در شهر قم دیروز محاصره کردند. این اقدام زمانی رخ داد که مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالف حکومت، به دیدن آیت الله یوسف ثانی رفت. ثانی در انتخابات سال گذشته ایران از میر حسین موسوی و مهدی کروبی پشتیبانی کرده بود. ثانی به طور جدی حکومت تندرو ایران را به خاطر سرکوبی حامیان مخالفان مورد انتقاد قرار داده است. جزئیات از خالد مفتون.
تندروان بالای موتر یکی از رهبران مخالف ایران حمله کردند و در عین زمان خانه یک روحانی ارشد شیعه مذهب در شهر قم را به روز یکشنبه محاصره کردند. این موضوع در صفحه اینترنتی کلمه که مربوط مخالفین حکومت ایران است به نشر رسیده است. آیت الله یوسف ثانیهی، این روحانی ارشد، در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری ایران از میر حسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کرده بود. با گفته مخالفین حکومت ایران، انتخابات سال گذشته قسمی طراحی شده بود که محمود احمدی نژاد که با گفته مخالفین تندرو است دوباره انتخاب گردد. بعد از انتخابات در ایران، این کشور شاهد اعتراضات گسترده مخالفین بود که در نتیجه آن ده ها تن کشته و صدها تن دیگر دستگیر شدند. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، ثانیهی به طور جدی حکومت تندرو ایران را به خاطر سرکوبی عامیان مخالفین مورد انتقاد قرار داد. به نوشته صفحه اینترنتی کلمه، گروهی تندروان خانه آیت الله یوسف ثانیهی را زمان محاصره کردند که مهدی کروبی به دیدن وی رفت. وبسایت می‌افزاید تندروان هنوز هم در آنجا هستند و علیه موسوی کروبی و ثانیهی شعار می‌دهند. حسین پسر کروبی نیز گفته است که تندروان موتر پدرش را در عقب خانه ثانیهی به طور کامل از بین بردند. در ماه دسامبر گذشته دفتر ثانیهی در شهر قم نیز توسط تندروان مورد حمله قرار گرفته بود. اعتراضات بعد از انتخابات سال گذشته بدترین نارامی هایی بود که بعد از بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 سابقه نداشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجی ها اعتراضات را با خشونت سرکوب کردند. تعداد زیادی از معترضین توقیف و بدن محاکمه شدند. دو تن از معترضین به دار آویخته شدند و ده ها تن دیگر هنوز هم در زندان به سر میبرند. شنبه گذشته اولین سال روز انتخابات جنجال برانگیز ایران بود و تهران، پایتخت این کشور، شاهد یک رشته برخوردها میان نیروهای امنیتی و حامیان مخالفین حکومت بود. آژانس خبری نیمه رسمی فارس به نقل از یک پلیس ارشد ایران گزارش میدهد که بیش از 90 تن از مظنونین در جریان این برخوردها دستگیر شدند. حکومت ایران مظاهرات را که مخالفین به روز شنبه طراحی کرده بودند ممنوع قرار داد و اصلاح طلبان به خاطر جلوگیری از سرکوبی حامیانشان از آنها خواستند تا در خانه هاشان بمانند. مقامات ایران اتهام وارد میکنند که مخالفین بخش از توطئه غرب علیه جمهوری اسلامی هستند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. شورای امنیت سازمان ملل متحد خشونت در قرقیزستان را محکوم کرده و خواستار آرامش و برقراری دوباره قانون شده است. تنش‌ها میان قوم قرقیز و ازبک‌ها در جنوب کشور بیش از 100 کشته و حدود 2000 زخمی به جا گذاشته است. ده‌ها هزار نفر از اقلیت ازبک از خانه‌های خود فرار کردند. قرقیزستان شاهد خونبارترین خشونت‌ها در 20 سال گذشته بوده است. برای فرونشانیدن آشوب‌ها سازمان پیمان امنیت جمعی روسیه پیشنهاد فرستادن هلیکوپتر و تجهیزات به قرقیزستان را کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قصد دارد بیانیه تلویزیونیش در سطح ملی را امشب از قصر سفید پخش و از تلاش‌های آمریکا برای مهار کردن سرازیری نفت به حساب به خلیج مکزیکو ابراز کند. اوباما ساعت بعد از بازگشت از چهارمین سفرش از منطقه خلیج مکزیکو به واشنگتن این خطاب را ایراد خواهد کرد. منطقه خلیج مکزیکو از سرازیری نفت سواحل لوئیزیانا، میسیسیپی، آلاباما و فلوریدا به بحر عذاب میکشند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالت‌های کوریای شمالی و جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره غرق شدن یک کشتی کوریای جنوبی توضیحات دادند. انتظار می‌رفت ایالت کوریای شمالی شواهدی را به شمول یک نوار ویدیویی از پارچه‌های راکتی که از زیر دریا شلیک شده بود نشان دهد، تا به این ترتیب دخیل بودن پیونگ یانگ در حادثه ماه مارس که باعث مرگ حدود 50 نفر شد را ثابت کند. سپس ایالت کوریای شمالی به نوبه خود در مورد این حادثه ملاحظاتی داشت. این سخنرانی ها در مقر سازمان ملل متحد به صورت جداگانه اما در پشت درهای بسته صورت گرفت.
جام جهانی 2010 میلادی.
در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی 3 مسابقه امروز انجام خواهد شد. در این مسابقات نخست سلواکیا با نیوزلند ساعت 4 عصر به وقت کابل مسابقه خواهد کرد. سپس در ساعت 6:30 دقیقه مسابقه بعدی میان تیم‌های پرتغال و ساحل آج برگزار خواهد شد. در آخرین مسابقه امروز که ساعت 11 شب به وقت کابل برگزار می‌شود، برزیل در برابر کره شمالی مسابقه خواهد داد. در مسابقه دیشب که میان ایتالیا قهرمان جام گذشته فوتبال و تیم پاراگوای صورت گرفت، مسابقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. پیش از این ژاپن توانسته بود کامرون را 1-0 شکست دهد و همچنان هالند 2-0 دنمارک را مغلوب ساخت. اینجا رادیو آزادی است و حالا نگاهی داریم به بازتابی رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب از خالد مفتون.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار داده است که برنامه آمریکا مبنی بر این که مسیر جنگ افغانستان را با عملیات گسترده نظامی در قندهار تغییر بدهد، مردم بیشتر را در این ولایت با آغوش شورشان خواهد کشانید. این موضوع را روزنامه فاینانشل تایمز چاپ انگلستان به چاپ رسانده است. ریچارد براد، رئیس تیم سازمان ملل متحد که مسئولیت ردیابی طالبان و شبکه القاعده را به عهده دارد، به روزنامه همچنین گفته است که اظهاراتی که گویا جنگ در افغانستان بریتانیا را در برابر تروریسم محافظت می‌کند غیر منطقی است. انتقاد استراتژیک شورای غربی که توسط برات سابق رئیس مبارزه علیه تروریسم بریتانیا مطرح گردید، وضعیت دشواری را که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا با آن مواجه است وخیمتر می‌سازد. با وجود کسر بودجه جدی، بریتانیا پلان دارد تا تعهدات خود را در افغانستان عملی کند. به نوشته فینانشل تایمز، اظهارات آقای برات بر نگرانی‌های تاکید می‌کند که بسیاری از مقام‌های غربی و سازمان ملل متحد آن را بیان کرده‌اند. این نگرانی ها در موارد استراتژی مبارزه علیه شورشان است که جنرال استنلی مک‌کریستل قمادان نیروهای ناتو در افغانستان آن را تهیه کرده است. با نوشته فینانشل تایمز، وسط با پیچیدگی این استراتژی، هفته گذشته زمان برملا شد که جنرال مک‌کریستل اعلام کرد که عملیاتی که به خاطر مسئولیت قندهار طرح‌ریزی شده بود به تعویق افتاده است. برات همچنین گفته است آمد کرده رئیس جمهور افغانستان هم به طور قابل ملاحظه‌ای در مورد این عملیات بی‌میل بوده است. وی همچنین گفته است متحدین غربی افغانستان با کمبود یک روش که نتایج منطقی را در قبال داشته باشد مواجه بودند تا از طریق آن منازعه افغانستان را خاتمه دهند. برد گفته است وی فکر نمی کند که کشورهای غربی پالیسی واضح در افغانستان داشته باشند. با گفته وی کشورهای غربی نمی دانند که چی باید کنند. در این حال روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا مطلبی را تحت عنوان افغانستان آغاز یک انجام نوشته است. روزنامه در بخش از این مقاله نوشته است که صدر اعظم بریتانیا برای اعضای پارلمان آن کشور خواهد گفت که حکومتش تلاش میکند تا پروسه را در افغانستان سریع بسازد تا بدین ترتیب نیروهای آن کشور به زودی به کشورشان برگردند. ولی تعدادی از مامورین حکومت بریتانیا میگوید کامرون تمایل دارد تا جنگی را که از حزب کارگر برایش به میراث مانده است با آهستگی به پیش ببرد. اظهارات صدراعظم بریتانیا بعد از آن بیان شد که وزرای این کشور عالی‌ترین قماندان نظامی بریتانیا را به خاطر چگونگی پیشبرد عملیات جنگی در افغانستان از مقامش سبکدوش ساختند. بر طرفی زودهنگام جاک استوروپ لیدرسیز بریتانیا شرایط را برای کامرون فراهم میکند تا رئیس جدید را انتخاب کند تا از استراتژی وی نظارت کند. لایم فاکس وزیر دفاع بریتانیا تقاعد قبل از وقت جاک را به روز یکشنبه اعلام کرد.